السلام علیکم. په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د خبرونه مو تر یولسو بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې نن سحر وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله سوي او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدل دي. په خبرونه کې نو راپورونه هم لرو، خو اوسله ناجیه صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او 352 زندانیان تښتیدلي. ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو رسول وځنډول او د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی له زندان څخه 352 زندانیان تښتېدلي دي. د دغه وزارت د محبسو د ریاست امنیتي مرستیال جنرال محمد عارف احمدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه 2 بجې هغه مهال له زندانه وتښتېدل چې وسلوالو مخالفینو له څو لورو پر زندان حمله وکړه. ښاغلي احمدي وویل چې د دې حملې په نتیجه کې د زندان څلور ساتونکي هم وژل شوي دي.
در نتیجه مقاومت و حمله انتحاری که در قراول محبس صورت گرفته، 4 نفر منصوبین شهید شده و 6 نفر هم مجروح شده.
د خغلی عارف په وینا چې په دې زندان کې نږدې 422 بندیان و. طالبانو ویلي چې حمله د دوی د لسګونو ملګرو لخوا شوې او 400 زندانیان له زندانه تښتېدلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د بروکسل کنفرانس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهال ویش سره موافق دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی دانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې دغه کنفرانس د 2016 میلادي کال په ورسیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامل موضوع وي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو رسول وځنډول. نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د ډبلیو ایف پی پر 500 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو لرسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. د خوړو نړیوال پروګرام بیان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې بدخشان ته د خوړو د موادو د ځنډول لو پریکړه د دې پیښې په وړاندې د دې موسسې خبرګون دی، خو د زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی به د افغانستان په نورو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدارې 611 افغانۍ. د پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او تر سلویختو زیات نور ټپیان شول. چارواکو ویلي چې د پرونی چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې یو موټر سایکل له یوې ریکشا سره ولګېد او لوی اور بل شو. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه د ګازو د ډبې له کبله شوې چې په ریکشا کې ځای پر ځای شوې وه، خو پولیس اوس فکر کوي چې په ریکشا کې یا هم موټر سایکل کې منفجره مواد لېږدول کېدل. سلور سو دیش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. د یونان په فارماکانت یو ټاپو کې د نوموړې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکو د ادارې ویان ویلي چې سلور ډوب شوي ماشومان نوي زېږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 8 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلی او لډوبي شوی کشته څخه د شنور کسانې په ډیټابو کې موندل دي. د پیښه په داسې حال کې کیږي چې د یونان سرپرستی صدر اعظم اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته روانو کډوالو سره د چلند لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. ډیری دا کډوال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلی دي. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول اقدامات وضع کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس د مزرې پرون ویل چې د دې تلاشۍ او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنۍ ور رواني جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول تې مراحل کول دي. د ویل د دغو اقداماتو له کبله ښایي د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر ګابریل په یوه مرکه کې ویلي څرنګه چې هره ورځ په زرګونو کډوال جرمنی ته اوړي دغه هیواد کې د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسیدلی. ولمه ورځ سه باندې 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ته ورسېدل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یو روسیې ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول شوي تجهیزات پوځي وسایلو د کار دوام لري او دوام به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې تجهیزاتو سره په طبي ډول روسي متخصصان هم ملګري دي سو دا وسایل سنبال کړي. واشنگټن خبرداري ورکړي چې له سوریې سره د روسیې د پوځي مرسته خي د امریکا په مشرۍ له هغې ایتلاف سره د مخامخ کېدو باعث شي چې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو هوایي حملې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadirradio.com. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدل دي. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې ناامنۍ یو خلک اندېښمن کړي.
یو مشکری سی یوازې داخل شهر دولت سره نوګرد طالبان دی. حالتم طالبان زوروی دلته مربکان زوی پیسې اخلي.
د متحده عرب اماراتو چارواکي وای د خوست له شیخ زاید پانتون سره به خپل همکاري ته ادامه ورکړي. اروپا ته لوسری، عراق، افغانستان او نور هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. تیرش په طالب وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان ډلیز بریدونه کړي او دغه زندان د دې زندان دروازې نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشی سوي خو طالبان دغه شمیر تر 400 ډیر شي. تفصیل د سید شاه سقیم په راپور کې.
طالبانو تیر شپه په 2:10 د غزنی پر زندان او په غزنی ښار کې د سرتیرو پر لسو پوستو ډلیز بریدونه پیل کړل چې تر لنډ ځنډ وروسته د زندان دروازه ونړول شوه او ځانمرګي د زندان منځ ته ننوتل. په دغه پیښه کې 325 تنه زندانیان خوشي کړل شوي او نه یوازې د زندان ساتونکي بلکې په ښار کې د پوستو سرتیري هم وژل شوي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشي کړي خو طالبان دغه شمیره 422 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوتې دي. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د موبوسینه از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی ولایت پر مرکزي زندان یوه ډله ییزه حمله سوې ده چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره څه باندې 350 بندیان له دغه زندان څخه تښتېدلي دي. ورته پیښه تر دې مخکې دوه ورې په کندهار کې هم سوې ده. په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزې زندان نه شاوخوا زر بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتېدلي ول. دغه راز په 2011 میلادي کال کې بیا له دغه زندان څخه د یوه کیندل سوي تونل د لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډېری یې وسلوال طالبان و تښتېدل. په نور ولایتونو کې هم وخت نا وخت پر زندانونو ورته حملې سوي دي. په تازه پیښو کې مو واوریدل چې د غزنی پر زندان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته څه باندې 350 بندیان تښتېدلي دي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلي دي رحمت الله افغان براته معلومات راکړي. افغان صاحب، چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟ تازه خبرې د دوی څه دي؟
بله سالی صاحب، لکه چې په راپور کې مو واوریدل دغه پیښې هم خلک سخت اندېښمن کړي دي. په کورنیو چارو وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی په زندان کې شاوخوا 400 زندانیانو له جملې څخه 80 تنه په تېښته نه دي بریالي سوي او نور ټول زندانیان توانېدلي دي چې له زندانه وتښتي. غواړم دلته د ښاغلي احمدی څرګندونې له اورېدونکو سره شریکې کړم.
نتیجې مقاومت و حمله این تاریک در قراول محبس صورت گرفته، 4 نفر منصوبین شهید شده و 6 نفر هم مجروح شده. در حدود 432 نفر در اونجا بودن. ارقامی که برای ما گفتیم از جمله 81 است یا 84 نفر باقی مونده، دیگه دانستیم که دست به فرار بزنن یا فرار داده شوند.
ښاغلی احمدی زیاته کړه په دې پیښه کې د زندان 4 ساتونکي وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 2:30 بجې انتحار کوونکي حمله د یو انتحار کوونکي خپل موټر بم چاودنه د انتحار د زندان مخې ته وچوله او ورپسې نور حمله کوونکو زندان ته ننوتل او د زندانیانو په تېښته ته زمینه برابره کړه. په کورنیو چارو وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال و همدارنګه وایي چې په دې حمله کې 2 زندانیان وژل سوي دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. د دونې وړ ده چې د غزنی زندان له خره د باندې په وسیمه کې پروت چې سلګونه زندانیان پکې ساتل کیږي. بلخوا د غزنی مرستیال والی عبدالعلي احمدی وایي چې له حملې نیم ساعت وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي چې په لاره کې د وسلوالو له کمین سره مخامخ سوي دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې په لاره کې وسلوالو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. په کابل کې چارواکي همدارنګه وایي چې ټاکل سوی نن یو دولتي پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره غزنی ښار ته ولاړ سي. بلې سالی صاحب،
افغان صاحب، تاسو دغه د تصفیوي عملیاتو یادونه وکړه. چارواکي څه وایي چې دغه د زندانیانو د موندلو لپاره به دغه عملیات څومره پراخ پیلوي او څومره به ادامه پیدا کوي په غزنی ښار کې؟
امنیتي چارواکي په کابل کې وایي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ټاکل سوی هیئت لاړ سي. همدارنګه د هغه زندانیانو چې له زندانه تښتېدلي دي د پلټنې لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي په ښار کې د ښار نه د باندې تر څو وتوانېږي هغه زندانیان چې تښتېدلي دي بیرته ونیسي او زندان ته یې واچوي.
ډیره مننه. ومنل چې د غزنی ولایت پر مرکزی زندان په حمله کې څه باندې 350 بندیان تښتېدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بندیانو د موندلو لپاره دوی خپلې هڅې ګړندې کړې دي او ټاکل سوی ده چې یو دولتي هیئت دغه ولایت ته ورسي چې د دې وروستۍ پیښې جزئیات وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پیښې څیړو. د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر بزګران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د شولو دغه راز نور فصلونه له منځه تللي او خلک ډېر زیانمن سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمې کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خپلو کرنیزو مځکو سمه څارنه وکړي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د خان آباد ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زانګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خان آباد ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زانګو وه. د دې لرغونې ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوېمې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، ځکه دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډېری اوسېدونکي کروندګر دي چې ډېری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو شمېر ځایي اوسېدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اختاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک له اقتصادی ستونزو سره مواجه شوي دي.
یو میاشت کېږي چې یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرد طالبان دي، هلته طالبان ځوروي، دلته مربکیان ځوروي، پیسې اخلي. نو ګرد افغانستان په کښت باندې ولاړ د خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
دلته وروره درمندونو اور واخیستې دا مرمۍ چې باید دلته د خدا د حافظ غونډاره ده. دا چې دا مرمۍ ولې وروره ګله چار راغله په کور لګېده، په درمنو لګېده، هلته په څو درمندو باندې دلته ولګېده، کلي کې وروره ګله بسته درمندونو اور
دغه خلک. همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وهل کېږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه داسې اقتصادي ډېره ضربه کړې داسې دا کولی نهسي هغه زامت یې کاکله هندوانې کرلي دي، هغه نهسي کولی سي بازار ته راوړي. په دېسې لاره کې جنګ د امنیت نشته، د دغه خلکو غمه باید وخوړل سي او امنیت تامین سي تر څو کولی سي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیه خرڅ کړي.
د خان آباد اوارسو د قانون ټوله پاتې سوله طالبانو لاسه، د اربکانو لاسه، ورځ نه لرو هلکان تللی نهسي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شول هم لاړلې له منځه، غنم لاړ
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندز دیوالي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندز ولایت ډیری خلک کروندګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالدارۍ پورې تړلی دی او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي، خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډیر زیانمن شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالف وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
محمد فهیم عبید په خپل پیغام کې لیکلي دا چې افغانان ولې د منځني ختیځ د اوسېدونکو په څیر اروپا ته روان دي، علت یې په افغانستان کې بیکاري، ناامني او نورې ستونزې دي. نادیه له زابل لیکلي د غزنی ولایت له مرکزي محبس نه د سلګونو طالبانو تیښته د محلي ادارې وظیفوي غفلت ښیي. شفیع جان ځدران بیا په غزنی کې له بنده د بندیانو د تیښته پیښته په کتو سره لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې لاس او ګریوان دی. د غزنی له زندانه په سلهاو بندیان تښتي چې ډېره برخه یې وسلوال طالبان دي. عبدالولي په اوروزګان کې له نامنې شکایت کړی او وایي دغو جګړو ولسي خلک هم زیانمن کړي دي. محمد مدني له نورستان لیکلي چې په نورستان کې د اداري فساد مخه نیول سوې ده، ځکه نو د ده په خبره په دې ولایت کې د بیارغونې زیات کارونه روان دي. حکمت الله حماس له هلمند لیکلي داعش ډله په کجکي ولسوالۍ کې له خلکو سره زیات ظلمونه کوي، هیله ده حکومت یې مخنیوی وکړي. محمد قاسم ځواک بیا د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال دوستم نه هیله کړې چې ننګرهار ته ولاړ سي او هلته د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. او صدیق الله شفاق له هلمند د کلی په هلمند کې ورځ په ورځ حالات خرابېږي. هیڅوک نشته چې غمی وخوري یا د ولسی خلکو ژغ واوري.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د اصلاح په اړه راولاړو شوو بحثونو او په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په اړه مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې دویم ځل انتخابات وشي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جمهوري نظام ولس ته کومه ګټه نه درلوده او هڅه باید وشي چې دا نظام په صدارتي بدل شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا مهال د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په یو شمېر مسایلو کې اختلافات موجود دي او همدا اختلافات د دې لامل شوي چې افغانانو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د پیشنهادي طرحو عملي کول ستونزمن دي. په مطلب کې د فیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دې پیشنهادونو له ډلې یې یو شمېر ګونګ دي او که عملي شي حکومت ته به په سرخوږي بدل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو د نظام ستونزې سمې نه دي څېړلې او همدا لامل دی چې پیشنهادونه یې هم واضح نه دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې بې هویته تذکرې د ملي یووالي لپاره زهر دي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر پردیپاله خلکو اوس هڅه پیل کړې چې د افغانستان له تذکرو څخه د افغان کلمه لرې او قومونه پکې ولیکل شي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې که حکومت ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه کړي راتلونکي انتخابات به هم شفاف نه وي. د مطلب لیکوال ویلي چې حکومتي چارواکي نور باید د دې تذکرو ویش ته پلمې پیدا نه کړي. او په پای کې سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ملي هویت ملي مسأله ده. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې ټول قومونه اعتراض کړی څو په الکترونیکي تذکرو کې ملي هویت ذکر شي.
اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. په اصل کې چې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څو نورو ماشومانو د مړینې خبر ورکول سو یونان چې د دې بحران په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیزې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. احمد تکلا او نور تفصیل.
په اروپا کې د کډوالو بحران لا هم دوام لري او په دې ترڅ کې په تیرو دوو ورځو کې زرګونه نور کسان له مقدونیې څخه سربیا ته په روانو اورګاډو کې ځانونه هنګري ته او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو شتمنو هیوادونو ته رسوي. د یونان سرپرست صدر اعظم وسیلی کیتانو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلند لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. میرمن تانو د یونان په ملتي ټاپو کې خبریالانو ته وویل: فکر کوم چې هیڅ هم د داسې یو بحران تمه نه درلوده. زه باور لرم چې د کډوالو دې شمېر ټوله اروپا حیرانه کړې ځکه هیڅ هم د دومره زیاتو کډوالو د راتلو تمه نه درلوده. خو فکر کوم چې اوس ټوله اروپا پریکړه کړې چې دا ستونزه په یوه جلا طریقه حل کړي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې جرمني ته د کډوالو د پراخې څپې د محدودولو په مقصد به له اتریش سره په ګډ سرحد کې موقتي کنټرول ټینګ کړي. توماس دی میزر پرون وویل د دې اقدام هدف دا دی چې جرمني ته د کډوالو پراخ هجوم محدود شي او پر هغو اقداماتو تمرکز وشي چې جرمني ته د روانو کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د میزر د کنټرول د څرنګوالي جزئیات روښانه نه کړل. نږدې 18,000 کډوال پرون او وړمه ورځ د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل او تمه ده چې سږ کال به ټول 3,000 کډوال جرمني ته ورسیږي. دا کډوال له بیلابیلو لارو خو ډیری په کښتیو کې د یونان سواحلو ته رسیږي. د هم قسم له عراق تښتیدلی کډوال چې د یونان په ملتینی ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسیږي وایي: موږ په بهر کې له مرګ سره لاس ګریوان وو. قاچاقبرانو غوښتل چې موږ وغولوي. تیاره وه، ویره وه او د خوړو او څښاک لپاره مو هیڅ نه درلودل. 5 ساعته په بهر کې په دې حالت کې تیر شول. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون 15 کډوال چې نیمایي یې ماشومان و د یونان فارماکونی سی ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښته یې په سمندر کې ډوبه شوه. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ګارډ یوه ویاند ویلي چې 4 ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 18 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې کښتۍ څخه 13 نور کسان یې په فارماکونی سی ټاپو کې موندلي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي چې د خوست له شیخ زاید پوهنتون سره خپلې همکارۍ ته ادامه ورکوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د یکشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون څخه د متحده عربي اماراتو د حکومت و پلاوي د کتنې پر مهال د یاد پوهنتون د استادانو او چارواکو یوې دستورې ته وویل چې د دې پوهنتون علمي او ودانیزې ستونزې او اړتیاوې خپل دولت ته رسولي او په نږدې راتلونکي کې به دوی عملا په دې ځای کې یو شمېر ساختماني پروژې پیل کړي. د متحده عربي اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوي مشر احمد التاینجی په خپلو خبرو کې که څه هم د مرستو اندازه مشخصه نه کړه، خو ویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي.
لاوري د نطیل ولكن قد يكون المهم في الموضوع ماذا ستقدم دولة الإمارات لهذه الجامعة.
خايت تاسو بدی ته منتظر وای چې د عربي متحده اماراتو هغه مرسته چې په پام کې دي اعلان کم، خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړي او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. د شیخ زاید پوهنتون په انکشاف کې موږ در سره یو. خوست والي حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړ زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاری تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکړي، د دغه پوهنتون ستونزې د نږدې نه واوري او بالاخره د خپلو کومکونو په دوام باندې د دغه پوهنتون په لا انکشاف او پرمختګ کې زموږ سره راتلونکي مرستې ولري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل په دوو برخو کې د عربي متحده اماراتو استازو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي او دوی هیله مند دي چې یاد هیواد په دې برخو کې ورسره مرستې وکړي.
اکاډمیک بخش کې فرزند مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کوو کولای شو د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پوهنتونونو سره پارتنرشپ ولرو. د هغې اګریمنټ مونږ ورسره امضا کړو چې د دې طریقه مونږ کولای شو چې د مونږ استادان د پی ایچ ډی او ماسټري دغه ډیګریګانې دوی ترلاسه کړي. هغه چې ترلاسه کړل دا طبیعي ده چې دا د پوهنتون د ظرفیت په لوړولو کې اغېز شیندي او په ضمن کې مونږ د زیربنا په حصه کې هغه پانزه چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغې لپاره تعمیرات نه لرو هغه مونږ دوی سره شریک کړي پروپوزل
دیادوانی ورده. د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداری کمپلکس هم د متحده عربی امارات په مالی مرسته جوړ شوی چې پخوانی ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسنی کمیت لپاره بسنه نه کوي.
داعش ډلې په پاکستان کې د یوې تازه حمله مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله شفق رپورټ رالېږلی.
افغان پولیس سیرما په باجوړ ایجنسی کې داعش وسلوالې ډلې د پاکستاني ځواکونو پر یوې پوستې د برید او د غیر سوځولو ادعا کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمه ډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته یې اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریکه لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبرې اجانس ته د ملیشا ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشا ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی خو د دې ترڅنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې د برید د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوسټ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقع ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څه قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته مونږ وویل چې واقع ده د دوی یو وجود شته دی. دا د کوم ملک کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي، بلکې هغوی چې د خراسان کومه سوخه یادوي نو د هغې مخنیوي لپاره پکار ده چې علاقایي سطح باندې څه داسې ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلوماتو یو بل ته ورکول او د دې نه علاوه د هغې لپاره یو سټریټیجي پکار ده چې هغه د ټولو ملکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله واله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېری سیمې تر ولکې لاندې دي او همداراز ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي. د یادونه وړ ده چې داعش وسله والې ډلې په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې تېره اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دا ډله د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللې وه او د دې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی و.
لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نه اوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی له زندان څخه 325 زندانیان تښتېدلي دي. دغه کسان تېره شپه 2 بجې هغه مهال له زندانه وتښتېدل چې وسله والو مخالفینو له 100 لورو پر زندان حمله وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کنفرانس لپاره د کابل لخوا ورکړ شوی مهلت سره موافق دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وزنډول. د پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. 40 کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومانو پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول اقدامات وضع کړل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که تاسو هم انټرنیټ لري او فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونی کې برخه واخلئ. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. په کوټه کې د پښتو 3 ورځنی نړیوال سیمینار روان دی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې سرلیک یې دی پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات. دې سیمینار ته له افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه لیکوال ورغلي او درې ورځې په پښتو او پښتنو ته ورپېښو ستونزو باندې خبرې وکړلې. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
له 9 کلونو وروسته کوټه ښار یو ځل بیا د نړیوال پښتو سیمینار کوربه دی. دغه سیمینار د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا جوړ شوی چې د شنبه په ورځ د ښار په لوی سرینا هوټل کې پیل شو. دې سیمینار ته له کراچۍ، پښتونخوا، افغانستان، کاناډا، جرمني او د کوټې له شاوخوا سیمو پوهان، سیاستوال، لیکوال او شاعران رابلل شوي دي. د سیمینار په لومړۍ ورځ په اکثرو مقالو او ویناوو کې په لر او بر کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو او د حل پر لارو چارو یې خبرې وسوې. د سیمینار د پرانیستونکي غونډې مشري د بلوچستان والي یا ګورنر محمد خان اڅکزي کوله او د پیلامیې په توګه یې د سیمینار برخوالو ته خپله لیکلې مقاله واوروله چې پکې د پښتو ژبې پر سوچه کېدو ټینګار وکړ او وی ویل په پاکستان کې باید پښتنو ماشومانو ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي. ښاغلي محمد خان اڅکزي د سیمینار موضوع جهانیت یا ګلوبلایزیشن ته په پام سره وویل.
جهانیت یعنی ګلوبلایزیشن کوي خاطر د ځان سره پیری ګټ مری او نو وچاګي راوړي نو بل پاته ډیر ماتي ګروپ هم پېښوي او په زیاته بیا وجبت جهانیت روان عمل دی صادق شاهد دی چې په تیرو زورو کالو کې د جمعیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوسه د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په بادې وړي دي. د پات خلکو پات ژبې هم جوړ کړي دي او هم یې د منځه وړي دي او هم دغه د پښتو څه رسوي دي.
نومیالی شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی به له خپلې ژبې نه پردي کېږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نه سي کولای خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی سي.
له کابل راغلي د کابل پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکي لال پاچا ازمن په افغانستان کې د پوهنې پر تاریخي بهیر رڼا واچوله او د بېلابېلو حکومتونو په مهال په افغانستان کې تعلیمي بهیر ته پر ورپېښو ستونزو خبرې وکړې او په لرو برو پښتني سیمو کې د تعلیم او سولې په اړه څو وړاندیزونه ورکړل.
پښتني سیمې د جنګ له بلا ژغورل او پکې د امن جنډه راپاول د یو منظم منسجم او پر علمي معیارونو برابر تعلیمي نصاب رامنځته کول د پښتنو په سیمو کې د ښوونځیو دروازې پرانستل او په عصري سیستم ودانۍ جوړول دولتونه باید د متوازن معارف په برخه کې عملي ګامونه واخلي. پښتانه باید له هغو کلتوري محدودیتونو ناوړه پښو لاس واخلي چې هغه د تعلیم پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د ښوونځیو سوځولو پر وړاندې دي د دولتونو ولسونو او مدني ټولنو له لارې پراخ پروګرامونه جوړ او عملي شي.
ډاکټر زرغونی رښتین زیوار هم له کابل په دې نړیوال سیمینار کې ګډون کړی دی. دی په خپل مقاله کې وویل چې که د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري سازمان یا یونیسکو له تعریف سره سم پښتو ژبه د روغو او فعالو ژبو په قطار کې درول غواړو نو باید له هر پلوه علمي خدمت ورته وکړو.
یونیسکو سازمان ژبې په دوه ډوله ویشي، روغې یعنې فعالې او ناروغې یعنې غیر فعالې ژبې. کومې ژبې چې د وخت په تېرېدو پرمختګ کوي او د خلکو په منځ کې د اهمیت وړوي، سیاسي اقتصادي ټولنیز سیادت یې ور په برخه وي، روغې ژبې ګڼل کېږي. د دې لپاره چې پښتو ژبه د روغو ژبو په کتار کې وساتو زموږ مسؤلیت دی چې د ژبې لپاره کار وکړو سو د پښتني ټولنې ستونزې په تعلیمي او تربیوي اقتصادي سیاسي اجتماعي برخو کې له منځه ولاړې شي.
دغه سیمینار به نن د یک شنبه او دوشنبه په ورځو هم دوام ولري چې ورته راغلي پوهان او لیکوال به پکې خپلې علمي مقالې لولي، ویناوې به پکې کوي او د سیمینار په پای کې به یو قرارداد وړاندې کیږي چې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان له حکومتونو به پښتنو ته د ورپېښو بېلابېلو ستونزو د هوارولو غوښتنې پکې کیږي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار دی. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د دې اوسني سیمینار غوندې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
The Lobo, La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونزو او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان اتل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیوال اتلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي رادیو ته ویل چې د نوي رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخوا د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کېږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیا او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجې ختم شي. باور وکړي یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنز له یو کال رئیس لانجې پیدا شوی دي، زه چې د ټیم کپتان هم یم نشم تللی، ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم، خوشبختانه وخت کې
اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې، خو ورسره له هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه موږ سرپرستین کړی و. کومه ستونزه نه وه، او موږ غوښتل چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو.
دغه
لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوي رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کېږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست، نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نه و خبر. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوي ټاکل شوی رئیس د یک شنبې په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخوا د المپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ د المپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هماغو اساسنامو څخه بهر نه شي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. کغلی حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو المپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس به هم راشو مرکې ته. د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله اتلولي ګټلې ده.
سلام تاسو د غدې اړ ټول اوریدم کته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د یو ستر سازمان په نوم اس اف سی سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د پیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوبه ولا چې یعنی ټول مسابقې ما په لوبه چا کېدلې. نو زمونږ ته مې یو کاپي شه او چې دا کټ مې یعنی د سوېلې شم افغانستان د هندستان ترمنځ. نو خوشبختانه ما خپل سیال ته په دې سانو اولو کې ماته ورکړه او دا کپ مې انتظام کړو.
اوس څه مصروفیت لري په هند کې؟ آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ بیرته قرار زه کابل ته لاړ شم او یو دول ته ورشم. نو خوشبختانه د مسابقې ما انټرنیټي لایف له اردنې لایف هم ولې په دوبۍ کې یو بل معتبر سازمان د هغوی د ما مسابقې وکتلې. د هغوی مونه درخواست وکړې چې ته زموږ سازمان ته راشه او ته به زموږ سازمان سره مونږ سره قرارداد کې یعنی دیو کال لپاره یعنی درې څلور سالو لپاره ته موږ سازمان کې لوبې وکړې. زه منتظر دی هغوی منو دوبۍ ته فرواز کوم د نوې مسابقو لپاره. زه دوبۍ ته ځم هلته هغوی سره قرارداد کوم. نو راتلونکې مسابقې هغوی به راته ټاکي په کوم ځای کې او څه وخت. نو وخت تر اوسه نه معلوم.
مننه ښاغلی هوتک. دغه لوبه مو چې وکړله دا مو په څه امتیاز باندې وګټله؟ یعنې کوم تکنیک مو وکاروه او دا مو څومره لوبه ده چې تاسو وګټله؟
پروفیشنل ایرفی لوبه می تقریبا دا شپږم لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږم لوبه راځي. دا لوبه یې واقع دی نو پنځه دقیقونه دا لوبه یې بیا پنځه دقیقې ما مبارزه کړو موږ ته ټایم راکړی. نو د پنځه دقیقونه مخکې ما په دې سانو کې دا وګټله ځکه موږ فری فایر یا ایم ایم اے کوو. یعنې که تاسو معلومات وي دا یعنې آزاده لوبه ده. دا په سبمیشن وګټل په سبمیشن کې می تسلیم کاری
دا راته وی چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزی که څنګه خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه تقریباً
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام د ملي وحدت په حکومت کې لډل سره موازی نور اتحادی او ډلې هم په جوړیدو دي لکه چې حکومت د همدغه نوې ډلو لپاره لاندې پټ کړی خدای دې خیر کړي د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت اختلاس او واسطی تر پوزې رسولی دی خبر زیاتوی چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دی چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دی او هیڅ هم نه ورته وایي خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخه ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرامه زړه قاچاق کوي آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي
د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
لشمګل بردبار صاحب سره مو مرکه درته کړې ده. که یې واورئ نو د چاپړوسۍ له تخنیکونو به خبر شئ. بردبار صاحب، کلمړی خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ نو خوشحاله به شو.
اولینه اولینه، په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندی لره. خلک مې چاپړوس بولي خو نوم مې لشمګل بردبار دی، په لشمخیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. پخوا هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم؟ خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی، په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب،
رښتیا وایې؟ دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دي شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپروسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنې چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا به جګوټی ته کوي، د څټ حرکتونه، د خېټې حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم، د حافظې او تیز فکرې حرکتونه، دا ټول د چاپړوسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي. قربان دي شم.
سیاسي ګټې څه شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم پخپله یو څوک شي. قربان دي شم، بلا دي والا. که رښتیا درته ووایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوئ.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعمې خدا ډېر لایقه او خیره جلۍ. هر وخت دې چې چېرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي. څه خدمت دې وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر. خیر ویسي د نیک او صالح اولادونه.
وی وس خلک په واسطه مقرریږي. د همدغه سی و مقرر شوی خبریال لکاره مو خبره وو.
ګوره لکه همدا اوس به بازار ته لاړ شي او د بیو په هکله به یو رپورټ جوړ کې پوه شوې.
او چې بیې لوړې شوي که نه؟ همدا
وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شیانو بیې لوړې شوي دي او د کومو شیانو نه دي لوړې شوي، او دا بیې ولې لوړې شوي دي، څومره لوړې شوي دي او د کومو شیانو لوړې شوي دي.
ښه صاحب، پوه شوم. دنو د سب ضروري شیان دې درسره واخله او پام دې وي چې د ټایپ بالتۍ دې سوځېدلې نه وي.
ټایپ هم راسره واخلم.
نو چې ټایپ درسره وانخلې د خلکو غږونه به په چی کې ټایپ کړې.
ښه صاحب، راسره وابه اخلم.
هلو صاحب، خبري عليم.
څه دی ویل؟
صاحب په بازار کې يم، اوس کومې خواته لاړ شم؟
همدا غلطه د بیو پوښتنه وکړه.
صاحب د څه شي دی بیې؟
د ټولو شیانو.
ښه صاحب، په سترګو.
دا څومره احمق دی؟ ښه مې پوه که څه وکړي خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي. د واسطې خو دې رنګ ورک سي. الو
صاحب، خبریال یم.
نو څنګه دې کړم چې خبریال یې؟
صاحب ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د ماله پلاره.
سب دغه دکان په کوم مارکیټ کې ده
چتلې ته مې درته وویل ها
سب ودی ویل چې د شیانو د بای په باره کې ریپورت جوړ کړ
نو جوړ دې کړ
سب خودغه جوړوم خو دې نه ویل چې د چانه پښتنه وکم
درته ومه ویل چې له دکاندارانو او خاریانو نه پښتنه وکړه او غوونه حساب کړه
خه سب دغه ته اوسړې پیرکی خرڅوي پښتنه ته وکم
ترې وکړه بله
سب خبریالیم
بیا چه وای
سب ما ویل که لچانا پختنه وکم پا غزکی که خوبه نره بانده
کاش که ده خوله در ما تکچی دیر دی لده رپورتا ده کورتا دی لارشه تا هم بیا خبریال شوی
خسب خیر ویسی پا کور که با میل پلاره دی طولو شایانو دی بای پختنه وکم آقا تا دی طولو شایانو بای معلومی دی زکا چی مور بی دورازی دریچه لول زلا پا سودا پس لیگی
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو برای افغانپور صادق سپینغر مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 22 کندز یو خوست یو او جلال آباد 3
crazy about you, baby, I can't.
ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಸರೆ ಲಂಬೆ ಲಂಬೆ